دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه ده
السلام علیکم درن اوریدونکو ستړي مشي زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسې پام را اړوم رپورټونه وایي چې د مارچ په 15مه د بدخشان د ولایت په مرکز فیض آباد کې هوایی ډګر ته نږدې د طالبانو په یوې پوځي اډې کې چاودنه شوې ده فرانس پریس خبری آژانس په بدخشان کې د طالبانو د یو سیمه ییز چارواکي له قوله دا خبر ورکړې خو نور تفصيلات نه دي ورکړې ویل کېږي چې د طالبانو قواوو د چاودنې سیمه کلا بند کړې ده د طالبانو حکومت خبر ورکړی دی چې د دفاع سرپرست وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد او ملګری هیئت د دوحې د دفاعي صنایعو د نړیوال نندرتون بیلابیل برخې لیدلې دي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې مولوی محمد یعقوب په نندرتون کې د ګډون نمخ کې د ګڼو هیوادونو د دفاع د وزیرانو سره په ګډه د قطر د امیر سره کتلې دي قطر د طالبانو د ملاتړو هیوادونو یو هیواد بلل کیږي او د لویدیز او طالبانو ترمنځ ارتباطي رول لري د دوحې د دفاعي صنایعو په نړیوال نندرتون کې 40 ملکونو او شرکتونو په کې شرکت کړی دی او د مارچ په 6مه ختمیږي 10 جنگي بیړۍ او نور ډول ډول پرمختللي پوځي وسایل او نظامی سیستمونه نندارې ته ایښودل شوي دي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 55مه غونډه کې د افغانستان په شمول د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د بشري حقوقو په وضعیت خبرې وشوې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر ولکر چورک په افغانستان کې د بشري حقوقونو په سرغړونو خوشحالي څرګنده کړه ولکر چورک په افغانستان کې د بشري حقوقونو سیستماتیک سرغړونې په خاص ډول د ښځو جنکو د حقوقو نقضول چې د ټولنیز ژوندانه په برخې دي متوسطه اولی زده کړو کار او نورو ازادیو نه محروم دي د تاسف وړ وبللې او زیاته کړه چې د جرګو او خځو د حقوقو رعایت او پرمختګ باید ټول هغو کسانو ته تر هر څه ډیر مهم وي چې د افغانستان لپاره په داخل او یا خارج کې کار کوي د طالبانو د رئیس الوزرا معاون ویلي دي چې افغان مهاجرین په پاکستان کې په نامنه یو کې هیڅ ډول رول نه لري د خبر تفصیل تاسو په امره اړوم
د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرسیال مولوی عبدالكبير د مهاجرو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو د لوړ رتبه چارواکو سره په غونډه کې وویل چې په پاکستان کې مشت افغان مهاجرین دغه هیواد په نامنه یو کې هیڅ ډول رول نه لري خو زرګونه بیگونه افغانان په بندیخانو کې اچول شوی دي د باختر اژانس ریپورت لمخې مولوی عبدالكبير دا خبرې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د آسیا او آرام سمندر د حوزو د مشر میرمن کیونګ جون او په افغانستان کې د دې دفتر د رئیس لیونارد زولو سره په غونډه کې وکړې د نوامبر د میاشتې رئیس اسلام آباد د بیا اسناد افغان مهاجرو ایسل پیل کړی دي او تر اوسه له 1.5 میلیون څخه زیات افغانان افغانستان ته استولي دي پاکستانی چارواکو تور لګولې چې ګوندې یو شمیر افغانان په پاکستان کې د حکومتي قواو په ضد یاغیانو په بریدونو کې لاس لري غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استودیو نه اوري د امریکا د باندنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د جنکو او خزو وضعیت د اندېښنې وړ وباله ماتیو میلر د دې وزارت ویان دغه اندېښنه د مارچ په 3مه په واشنگتن کې په خبری کانفرنس کې څرګنده کړې ده یو خبريال د میلر نه پوښتنه کړې ده چې ریچارډ بنت د خزو سره د طالبانو د چلن په حق له د سیړنې ملاتړ کړې ده د امریکا متحده ایالات به ملاتړ وکړي هغه په جواب کې وویل چې په دې حق له معلومات نه لري خو البته متحده ایالاتو تل د خبره کړې ده چې په افغانستان کې د خزو او جنکو سره د روان چلن د خوښنې وړ ده د افغانستان د لپاره د امریکا د سفارت 16 فری او د افغان خزو او انجورو د لپاره د امریکا ځنګړی استاذي په ایکس شبکې په جلا جلا بیانونو کې د خزو د حقوقو فعال بنفشي یعقوبی ته د زړهوري خزي د جایزې د ورکولو ستاینه کړې ده یعقوبی چې نابینا ده په 2008 کال کې د خپل میړه سره یو ځای په افغانستان کې د راهیا پونوم یو سازمان جوړ کړي او نابینایانو ته تعلیمي او تربیوي پروګرامونه برابر کړي دي د افغانستان د سوداګرۍ او د پنګوالۍ د خونی چارواکي وایي چې د چمن سپیند بول د کلار د سباندې 3 میاشتې تړل کېدو ورسته پرانستل شوې ده د سوداګرۍ او پانګوالۍ د خوندې د مدیره هیئت غړي خان جان الکوزي امریکا غک ته ویلي دي چې دغه لار د سوداګرو او پرلت کوونکو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې د تیرو دوه ورځو راهیسې د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره بیرته پرانستل شوې ده. خاغلی الکوزي ویلي دي چې د دې لارې د تړل کېدو له امله افغان او پاکستانی سوداګرو ته ډیر زیات مالی زیان رسیدلی دی او منځنۍ اسیا ته په دغه موده کې د پاکستان ترانزیت هم بیخي تړلی و. د ایران په جنوب ختیځ ولایت سیستان بلوچستان کې د مارچ په 15 سهار وختي زلزله شوې ده. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي دي چې د دې زلزلې شدت د ریختر په میچ 15.4 درجه و. د زلزلې د مالی او بشري زیانونو په حقله تر اوسه راپورټ نه دی ورکړ شوی. ترکیه د مارچ په 15 وویل چې د یو خاص جاسوس په شمول وطنه د اسرائیل استخباراتي ادارې موساد ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي. د ترکیه د دولتي خبری آژانس د راپورټ لمخې د ترکیه د استخباراتو ادارې او د استانبول د دهشتګرۍ ضد پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې معلومه کړې ده چې دغو مشکوکو کسانو د پیسو په بدل کې موساد ته معلومات ورکړي دي. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. اوکراین وایي د کریمیا په اشغال شوې سیمه کې د روسیې د سمندري غزمی یو کشتۍ وشتلې او ویجاړه کړې ده. د اوکراین د پوځي استخباراتو ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې دا کشتۍ د بي پيلوټ الوتکې په وسیله د اوکراین د سمندري قلمرو نه پنهخې شوې و. بیان زیاته کړی ده چې د کشتۍ بیه قریب 15 میلیون ډالر و. د اوکراین د پوځي استخباراتو یو واسطازي ازادي رادیو ته ویلي دي چې د دوی د لومړنۍ معلوماتو لمخې په دغه برید کې درې کسمړه او ټپي شوي هم دي او احتمالا چې نور عمله د کشتۍ نه استل شوې ده. روسیې تر اوسه پورې د دې ادعا په حق له سند ویلي. او د جرمني د بارنیو چارو وزیر انلینا بایربوک غواړي چې د اروپای ټولنې د پراخېدو بهیر چټک شي چې د بوسنیا هرزګوینا او مونتینیګرو په څیر هیوادونه د چین او روسیې د نفوذ نه وساتل شي. بایربوک د دوشنبې په ورځ د مونتینیګرو د بارنیو چارو د وزیر فلیپ ایوانوویچ سره په غونډه کې په دې ټکي ټینګار وکړ چې د پراختیا نه اصلا هدف د اروپا پیاوړتیا ده. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. پام وکړئ زمونږ د خبرونې لومړی رپورت ته.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي چې دغه وزارت د سرپرست مولوی محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ یو پلاوی چې دغه حکومت لوی درستیز هم پکې شامل دی. قطر ته د خپل سفر په ترڅ کې دغه هیواد د دفاع وزیر خالد بن محمد العتیا سره کتلي او په دوه کې د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون نه لیدنه کړې. د پوځي چارو کارپوهان وایي چې قطر د طالبانو او لویدیځ هیوادونو ترمنځ د منځګړی رول لوبوي. اکرام شینواری رپورټ را لېږلی.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وی چې دغه وزارت د سرپرست مولوی محمد یعقوب مجاهد او د طالبانو د ځواکونو لوی درسیس کاری محمد پسیودین پترت قطر ته د خپل روان سفر په ترڅ کې د دغه هیواد د دفاع د وزیر خالد بن محمد العتیا سره کتلی او هم د دیپای سنایو نړیوال نظارتون څخه لیدنه کړې ده. دغه وزارت ویلي چې په دې کتنه کې دواړه خیزو اړیکو د لا پیاوړتیا په اړوند مسلو خبري شوې. د طالبانو حکومت دغه لوړ پوړی پلاوی د یکشنبې په ورځ د کابل نه د قطر پیتخت دوه ته تللی دی. د دوه د دفاع سنایو نړیوال نظارتون چې د قطر د دفاع وزارت لخوا اداره کیږي پکې د بیلابیل هیوادو شاوخوا نوي ځانګړي استازو ګډون کړی. د قطر حکومت تر اوسه دغه هیواد ته د طالبانو د حکومت د دغه چارواکي د سفر په اړه څه لیدي ویلي. ملا محمد یعقوب مجاهد د 2020 کال د جولای په میاشت کې هم د قطر د حکومت په بلنه دغه هیواد ته سفر کړی و. خاګلی مجاهد د خپل دغه سفر وروسته د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د قطر له حکومت سره د طالبانو د دفاع وزارت د ځواکونو د معاش او هم د ځواکونو د انفورم او سرحدي ځواکونو لپاره د تخنیکي وسایلو چمتو کولو په اړه مسلو خبرې کړې وي. د دوه هیلې د پیسې نوی نړیوال نندارتون کې د 200 هیوادو او د پی او پوځي شرکتونو خپل پوځي او د پی وسایل نندارې ته یې خوندلې دي. د امنیتي چارو کارپو بسم الله تابان قطر ته طالبانو د حکومت د دغه ډالر پولو چارواکو سفر په اړه امریکا غږ ته ویل چې قطر یو کوچنی هیواد دی چې کېدی شي د اقتصادي پلوه په عربي نړۍ کې مطرح وي، خو د افغانستان په تړاو قطر نظامی او امنیتی مسایلو کې کومه خاصه ونډه نه لرله او تل د افغانستان اړوند مسلو کې د منځګړي په توګه رول لوبولی دی.
معمولا سفر اعضای ارشد گروه طالبان با هماهنگی ایالات متحده آمریکا، و بعضا کشورهای از اتحادیه اروپا صورت میگیره. این سفرم قطعا در ادامه اهدافی است که ایالات متحده آمریکا میخواد در افغانستان او را به دست بیاره. احتمالا در این نشست وزیر نامنهاد طالبان آقای ملا یعقوب و لویدرستیزشان با تعداد از افرادی که از کشورهای قدرتمند جهان از جمله ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای اروپایی باشند ملاقات خواهد داشته باشند.
حقیقت چه قطر دو هیته در طالبان دو حکمت در پلاوی در بلنی پاره که دیشی در امریکا در متحده ایالاتو سر هم سلام مشوری کریوی. خاقل تابان وی چه طالبان هسته که چه نریوال طولن خپل حکمت نسبت پیجندو تواسته خودی وی چه تروسا طالبانو دغه حسی لانه دی بریلی شوی. خود پوزی چاره و بلکارپو جنرال محمد رادمانیش پدی باور دی چه قطر پتی رو اگدو کلونه که زنگوری جوال پتی رو سبانی دو کلونه که در طالبانو چارواکو در پاره در بحرانه هیوادو در سازو خلاو سره دلی دو کتو او خبر و امکاناتو در برابرولو پر برخه که تل مهم رول لو باوله ده. خاقل اراد مدنه شوی چه قطر در طالبانو او لویدی دو هیوادو ترمن دلی دو کتو او در منزگلی پتوگه کار که.
دفتر سیاسی طالبان در این کشور است و در حقیقت خانه طالبان بعد از پاکستان قطر بوده و از طالبان در این کشور حمایت صورت میگیرد و نمایندگان طالبان همیشه به این کشور رفت و آمد دارند.
د طالبان حکومت د قطر دو حکومت سره نږدې اړیکې لري او قطر د 2010 کال رئیس په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر کوربه دی. خو طالبانو په 2021 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې وخت د رسیدو وروسته د قطر په ګډون هیڅ هېواد طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اورېدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یوې موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تمې او هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خپرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د بیلابیلو هیوادونو دولس خزینه فعالان د بشري او ښځو د حقوقو د دفاع په برخه کې د هغوی د فعالیت له امله وستایل شوي. د امریکا غږ خبریالی ویرونکا والدریس په دې اړه رپورټ را لېږل چې تاسو ته یې پښتو بڼه وړاندې کیږي.
د دوشنبه په ورځ د متحده ایالاتو د لومړۍ میرمنې جیل بایډن او د بهرنو چارو وزیر انتونی بلینکن په ګډون په سپینه ماڼۍ کې د 2023 کال د ښځو د زړورتیا د نړیوالې جایزې د ورکړې مراسم پرځای شول.
دوی په بنگلاديش کې د کورنیو کارګرانو او په افغانستان کې د معلولیت لرونکو خلکو لپاره هڅې کوي. دوی په یوګندا کې فساد افشا کوي، په جاپان کې د جنسي ځورونې پر ضد مبارزه کوي او په جګړه ځپلې بوسنیا او هرزګوینا کې د جګړې په وخت کې د جنسي زیاتیو له امله د زیږیدلو ماشومانو لپاره درې دلی دي. په بیلاروس کې د ډیموکراسۍ لپاره مبارزه کوي.
لومړی میرمن وویل د زړورو میرمنو غږ پورته کول لکه د سکال د اتلانو په څیر ځانګړی اهمیت لري.
Your great acts of courage.
تاسو د زړورتیا عالی کارونه کولای شئ نور وهڅه چې خپل لوی او کوچني هدفونه تر سره کړئ. دا د راتلونکو سندره ده چې زمونږ لاره راپورته کیږي. نو موږ هم کولای شو د عدالت غوښتونکو او د ازادۍ مدافعین ووسو.
په دغه اتلانو کې ایرانی فعال فریبا بلوچ هم شامل و. میرمن بلوچ د امریکا غږ په یو مستند فلم کې خودلې شوې و. هغه د ګوخه شوی بلوچ لګکې ډلې غړې ده. بلخوا د ګیمبیا نامتو فعالې فاتو بلدا د خپل مبارزې په اړه خبرې وکړې چې څنګه د میرمنو د تناسلي احتیاط یا سنتي پرضد مبارزه کوي.
د 2013 کال پورې د ښځو د تناسلي ختنې له منځه وړل د ملګرو ملتونو د پایدار پراختیا د نړیوال پروګرام پنځم مشخص هدف دی. بیا هم یوازې په 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې 4.4 میلیون نجونې د ښځینه تناسلي ختنې له خطر سره مخ دي.
کله چې یولس میرمنې په شخصي توګه سایل کېدلې نو د کیوبا حکومت مخالفه مارتا بیټریستا د دې جایزې ترلاسه کولو لپاره د تګ اجازه ورنکړه. د نیکراګو نه خزي چې تیر کال هلتا د خوشی کولو سیاسي بندیانو د یوې ډلې برخه وي، هغوی د سپینی ماڼۍ د سیاسي ستراتیجی او پوهاوي رئیسی ایم ای روز د هغوی په غیر حاضرۍ کې وستایلې.
د ټول د فساد، جبر، تعویز او زورونې په ضد او د وقار لپاره نه ستړي کېدونکي او ستر شخصي خطر سره مبارزه کوي.
جایزه ګټون کې با په متحده ایالاتو کې د دوی د سفر په وخت نه یوازې د لوړی کچې د پالیسۍ یا تګلاري جوړولو په غونډو او عامو ویناو کې برخه اخلي، بلکې لاس اینجلس ته به هم سفر کوي او هلته به د امریکایي همکارانو سره ګوري او کار به کوي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
د افغانو میرمنو د حقوقو فعالې بنفشه یعقوبی په متحده ایالاتو کې د 2023 کال د شروعو میرمنو په نړیواله جایزه ترلاسه کړې ده. یعقوبی دا جایزه په سپینو ماڼۍ کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د ولسمشر میرمن جل بایډن هم پکې ګډون کړ ترلاسه کړه. زموږ همکارې جیلا نوري د میرمن یعقوبی سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتنه چې دا جایزه د هغې لپاره څه ارزښت لري. پام وکړئ د دې مرکې د وی برخې پښتو ژباړې ته.
دا جایزه لویه جایزه ده او دا جایزه د نړۍ هغو میرمنو ته ورکړل شوه چې د بشري حقونو لپاره په خپلو هیوادونو کې د خپلو خلکو لپاره لوی کارونه سرته رسولي. خوشحاله یم چې زه هم برخه یم او هیله من یم چې وکولای شم له دغه ادرس نه د میرمنو، نجونو او معلولو کسانو د حقونو ترلاسه کولو لپاره ګټه پورته کړم.
تاسو په ویلي کې د معلولو کسانو د حقونو او د افغانستان په حکومتونو کې د هغوی ونډې پاړه لګوتیرش نه د پاملرنې غوښتنه کړې وه. فکر کوئ چې په افغانستان کې معلولو کسانو ته پوره پاملرنه کیږي او کنه، او ستاسو دا د حق غوښتنه به تر کومه روانه وي؟
د حق غوښتنه په اړه باید درته ووایم چې دا یو دوامدار چاره ده. حق غوښتنه کېدای شي تر څو چې ژوندی یم روانه وي، ځکه چې موږ نشو کولای حق غوښتنه ودرو. او په افغانستان کې د معلولو کسانو د وضعیت په اړه باید درته ووایم چې له بده مرغه په افغانستان کې ستونزې بیخي ډېرې دي او له بده مرغه معلولین د تعویزي چلند سره لاس او ګریوان دي او له دغې برخې نه ځورېږي، په ځانګړې ډول میرمنې او نجونې.
د افغان میرمنو په حال تاسو خبرې است، څه فکر کوئ تر کومه حد افغان میرمنو ته پاملرنه کیږي؟ ویل کیږي هلته جنسیتي اپارتایډ روان دی. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
زه په تمه یم چې په افغانستان کې روان جنسیتي اپارتایډ د نورو هیوادونو لخوا یو ډول وپیژندل شي او ومنل شي چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ روان دی. هغه تبیز او ستونزې چې په افغانستان کې میرمنې ورسره مخ دي، زه فکر کوم د دنیا په هیڅ ځای کې میرمنې او یانجونې ورسره مخ نه دي، حتی په اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو کې. زه هیله من یم چې د افغان میرمنو د حقونو په اړه افغانستان ته پاملرنه وشي او یوه معنا لرونکې پاملرنه.
د دې جایزې په ګټلو سره فکر کوي افغان میرمنو ستونزو ته یو ډول پاملرنه وشوه؟ کیدای شي تاسو وکولای شي چې په یو ډول نه یو ډول د دوی غږ نړیوالو ته ورسوي؟
ای برما یک شروع
زموږ لپاره دا یو بل پیل دی. زه فکر کوم د نړۍ ټول جایزې او د نړۍ ټول ښه چیزونه زموږ لپاره لوی ځای پیل کیږي او په هغه ځای کې پای ته رسی. زما لپاره دا چاره د افغانستان د وګړو بشري حقوقو او د میرمنو له لاسوتلي حقوقو نه پیل کیږي او کله چې زه خپل مخ ته ورسیږم او احساس کوم چې په افغانستان کې میرمنې او نجونې څه معلولي او غیر معلولي او معلولین څه نارینه او څه ښځینه او د افغانستان ټول وګړي له خپل بشري حقوقو نه برخمن دي او خوشاله په سوله کې د یو بل سره ژوند کوي، هغه وخت به مالوی جایزه ګټلی او آرامه وي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې، خو امریکا غاټ په پورش منتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کرا باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 او 1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا روکو راست خبرونه پا لندو سپو 2015.0 میگا هرتز در نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پا لندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پا لندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوری دلشید.
طالبان په پاکستان کې د نوي حکومت لرامست کې دروسته د دغه هواد سره د اړیکو د خکېدو هله خودلې، خو شرون کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اړیکو خکېدو ته زیات هله من نه دي. په مخړې دی رپورت ده.
د تیرې یک شنبه پر ورځ د پاکستان مسلم لیگ نون د دغه هواد د خلکو ګوند او ځین نور وړو ګوندونو د یو ګډ ائتلاف په پایله کې د پاکستان مخکینه لومړی وزیر شهباز شریف یو ځل بیا د پاکستان د لومړی وزیر په توګه ټاکلې. د طالبانو وایان زبیح الله مجاهد د پاکستان د نوي حکومت سره د دوی د اړیکو د خکېدو په اړه هیله خودلې او ویلې دي چې تمه لري چې د پاکستان نوي حکومت د کابل او اسلام آباد ترمنځ موجود ستونزې هوارې کړي، خو شنن کې په دې اړه زیات هیله من نه دي.
I would argue that for many years including
زما په فکر کې د ډیرو کلونو راهیسې د پاکستان بهرنی پالیسی او په ځانګړي توګه د گاونډي هیوادونو لکه افغانستان او هند سره د اړیکو په اړه پالیسی د پاکستان پاوز کنټرولوي. خو اوس چې په پاکستان کې د مسلم لیگ غوند حکومت جوړ کړ، نو په تاریخي توګه د دوی پالیسی د افغانستان په اړه د پاوز سره یو شان وي. کله چې تاسو د افغانستان خبره کوي، نو د پاکستان دوی اندېښنه د دغه هیواد نه د راپورته شوې ترهګرۍ د خطر سره مبارزه ده. زه فکر کوم چې ملکی مشرتابه او نظامی مشرتابه دواړه به دې ته د لومړیتوب په توګه وګوري.
د عمران خان په خوانی دریشته په کتلو سره په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان د ګوند د حکومت د افغانستان د طالبانو سره د اړیکو د خکولو وړاندوی نه هم کیږي، خو نور شنن کې دغه احتمال ردوي.
عموماً کله چې د پولو سره تړلي موضوعات په اړه خبرې کیږي، دغه د مرکزی حکومت سره تړلي موضوع ده. یقینا چې په دغه اړه د نظامونو سیاسي نظر برتر دی. هر څه چې په قبایلی سیمو کې پیښیږي، دغه په اړه د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت د دریض په پرتله د پوز نظر زیات پیاوړی دی.
بلخوا په کور دننه د پاکستان نوی حکومت ته د یو ناتوانه حکومت په سترګه کتل کیږي. د پاکستان په نوی حکومت کې د پښتنو د استازیتوب د نه موجودیت لکبل شنن کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د حالاتو د لا خرابېدو اټکل کوي.
خاص کر په خیبر پښتونخوا کې داسې خلک رانل چې هغه تاریخ انصاف والا چې د طالبانو یو سیاسي مخته طالبانو سره اړیکې لري، نو د دې په دې دوره کې با دلته کې د طالبانو زوروم زیاتیږي، د امنیت وضعیت هم ډیره خرابې او فوج به هم دلته کې اپریشن نو کار روانه کوي. بل طرف ته په بلوچستان کې به هم داسې حالي چې د اغاز حکومت به هغه د مرکز لاس پوسی او الته کې به هم د امنیت او د معیشت چې کوم وضعیت او شکل له اب ډیر ابتري.
د پاکستان د مسلم لیگ نون او دغه هیواد د خلکو د ګوند ترمنځ ائتلاف د پاکستان په خوانی ولسمشر آصف علي زرداری او د پاکستان د پخوانی لومړی وزیر عمران خان د مشرۍ لاندې تحریک انصاف ګوند پښتون ملت پال محمود خان څخه د ولسمشرۍ لپاره نومولی. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
په خوست کې د جنو په زده کړو د رسمي بندیز وروسته یو شمیر وړې جنکۍ په شخصي تعلیمي مرکزونو کې زده کړې کوي. د غجونې واړی چې ټول خونځي بیرته پرانستل شي پام وکړئ. د رپورټ ته
دیارلس کلنه شایسته عادل په 2023 کال کې د طالبانو په بیا واک ته رسیدو له زده کړو پاتې شو. طالبانو اول د خونځیو پنجونو او بیا د پانتون په خزینه شاګردانو د زده کړو دروازې وتړلې. شایسته عادل او نور همزولې د خوست په یو شخصي روزنیز مرکز کې د کمپیوټر زده کړې کوي.
د یو مرمن لپاره زده کړه زکه مهمه ده چې یو مور یو مرمن تعلیم وتا شي نو ټولنه تعلیم وتا کیږي او بیا پرتلونکي کې موږ خپل مشکلات په خپل حل کولای شو.
شاو خادر کال کیږي چې د طالبانو حکومت د شپږم صنف نه لوړ د نجونو په زده کړو بندیز لګولې او دې بندیز افغانانجونې د یو لړ اندېښنو او ناهیلۍ سره مخ کړې دي. دوی وایي چې کډنجونو په مخ د زده کړو لارې هم د سه بند پاتې شي نو راتلونکي وي ډیر زورونکي.
افغانستان نور ستونزو سره مخامخ کیږي، یعنی نشي کولای انجونې هغه انجونې چې اوس مهال پاتې شوی دی هغه نور پرمختګونه وکړي. فعلا چې موږ کوم نفر لرو هغه چې لوړې زده کړې کړي دي، هغه چې ډاکټرانی دي یا لیسانس دي یا کوم نور زده کړې چې کړي دي، هغه خو بتل مردل ته نه وي. یعنی اوس مهال هر څو غواړي له افغانستان وتښتي او د همدې ستونزې لته هم دا ده چې دلته زده کړې بندې.
د طالبان حکومت د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو زده کړې په دې سبب بندې کړې دي چې د دوی په وینا د اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي.
هغه معلومات چې موږ په دولسمه سیمفونو کې هغه موږ په شپږمو کې نشه لږه ځکه موږ ذهن تر اوسه فورې کوچنی دی. کچېرې موږ دولسمه او تم او وان سیم ته لاړ شو نو کېدای شي موږ داسې معلومات زده کړو چې په راتلونکي کې د افغانستان سره مرسته وکړو.
د نور اقراپونوم د خوست په خونیز مرکز کې ووم صنف یا لوړو صنفونو شاګردانو ته ریاضی، فزیک او کیمیا خودل کیږي. دوی دلته د انګلیسي او کمپیوټر صنفونه هم لري.
نو زه په پورا باور سره ویل شم چې کچری وزیر کوي ته نیمه تاسو نه اکړل شي چې موږ ټولنې ته خیخه پرمختګ ورکړي، یعنی یو نسل هم روزل شي.
د نجونو او خوځو د زده کړو د مخنیوي په سبب د طالبانو حکومت په نړیواله کچه د غندلو سره مخ دی. خدا درې کال کېږي چې تر اوسه د طالبانو لخوا د نجونو په زده کړو د بندیز د لری کولو کوم څرک نه لیدل کېږي. نو شباشنا، امریکا غاټ، واشنگتن.
په زابل کې د پولیو واکسیناتورانو سره د ولسی خلکو ترڅنګ د قومي مشرانو همکاري سو برابره زیاته شوه. فرشته هوتک رپورت برابر کړي. تاسو درا ورو
په زابل کې په دې وروستیو کې تازه د ګلزن محیطي سمپل مثبت شوی و. خو په دې وروستیو کې قومي مشرانو له روغتیا پالانو سره په ګډه هڅې پیل کړې دي چې په زابل ولایت کې د ګلزن ویروس له منځه یوسي. د زابل پارغنده ولسوالۍ کې قومي مشر حاجی غلام حضرت وایي له پولیو واکسین دیبونو سره په ګډه د خلکو لپاره د عامه پوهاوي هڅې پیل کړې دي. هغه وایي له واکسیناتورانو سره اوګه په اوګه ګرځي او په کوم سیمو کې چې کورنۍ تازه له کډوالۍ راستنې شوي له هغوی سره مرسته کوي چې ماشومان یې واکسین شي.
دلته چې واکسیناتوران راځي ان جی واکسین دبی ورسخه مشکنیانو تر اباس او د مشتبه وايي چې لاسونه پاک پرولې په صابون پاک ساتي په یخ کې مثال تاسو ساتي دغه واکسین چې تر عظیم مثال په مسجد کې وځي ورځي کیږي بیا موږ روزو د کوروس د سردام کاری کوو چې د مشکنیانو تر اباس ټوله کلی ته دغه وايي دا چې د مشکنیانو واکسین کې مثال په نور بل حکومت هم کاری وسره کوو چې د دې ته یا کور نه معلوم یا نو یې خډه راغلی یا ځای ورشي دغه هم کاری دي سره مشکو دي راځي لږه
همداراز د خلیل احمد په نوم د زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې بل قومي مشر ویلي کوم پولیو ټیمونه چې د اوسیدو او کار کولو لپاره څنل لري ځای او شخصي امکانات په لاس کې ورکړي او په خبره یې چې د واکسیناتورانو سره یې په ګډه د ولسونو په امه پوهاوي کې برخه اخیستې ده
هر هم راسته ورکړي د ځای مو ورکړي دي کوم کو چې نور معلومه کښنیان هغه ته ورورلو ځای او تشریح هر څوک سره سره کښین یو قربان ته ورسو نور یو داس یو دوست موستی ورته وایو چې دا واکسین ډیره ګټه لري
قدر مون اوریدونکو تاسو د امریکا په آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده مو تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي د خوده په نوم